ویل کړی دی. دی وای دا کار ځکه کوي چې لږې لاری به د خپل دولت او حکومت لپاره عاید په لاس راوړي.
لدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ میلمه سره خواله کوو. انجینیر انعام الله واک زموږ میلمه دی، خو اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت وای پاکستان ته د سکرو د صادراتو لکبلې په عاید کې بي ساري زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو د مالیه وزارت وای د سشکل په لمړیو یو لس میاشتو کې پاکستان ته د سکرو د صادراتو له درکه 12 میلیارد او یو سلو 33 بلیون افغانۍ ګمرکي محصول ترلاسه کړی دی. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان سفارت نن د طالبانو استازو ته سپارل کیږي. په تهران کې یو افغان ډیپلومات حامد رهگذر څو شیبې مخکې ازادي رادیو ته وویل ایران له دوی غوښتنه کړې چې سفارت طالبانو ته وسپاري. د ایټالیا لویدي ساحل ته نږدې د کالاباریا د سیمې په اوبو کې د پراغوښتونکو د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 33 تنه مړه شوي دي. په دې بیړۍ کې افغانان، ایرانیان او پاکستانیان سپاره وو. د افغانستان د والیبال ملي ټیم نن شپه له سنگاپور سره په نیمه پایلوبه کې مخامخ کیږي. د افغانستان، مالیزیا، مالدیب او سنگاپور ټیمونه د څلورو هیوادونو په والیبال سیالیو کې ګډون لري. د پاکستان په بلوچستان کې 14 لږ تر لږه 4 تنه وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. 14 نن سهار د بلوچستان د بارکان سیمې په یو مارکیټ کې شوې ده. د ترکیې د عدلي وزیر باقر بوزداغ پرون شنبه وویل د دغه هیواد په جنوب کې د وروستۍ مرګونی زلزلې له کبله د ودانیو د نړېدو په خاطر یې لږ تر لږه یو سلو 4 اتیا تنه چې اکثره ټیکاداران یا قراردادګان دي د ودانیو په جوړولو کې د بې پروايي په خاطر نیولې دي. او د ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزش پرون شنبه 3500 تومانه نور ټیټ شو او هر ډالر په 5500 تومانه تبادله شو.
د آزادی ملما
درنو اوریدونکو شه چاري زموږ څنګه ایمیل ما په دې خبرونه کې انجنیر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظر انجنیر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجنیری کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه چاپ کړي دي. شغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبه ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسیم. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړی ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځي کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن په ژواک ویلی ده. اماری زیکی څلورم او پنځم مشبغم سنف ویله په سرخوت کې. بیا ووم سنف په کابل کې ویله. بیا مې اتم نه دولسم پورې په سرخوت ولسوالۍ د فقلا لیسا کې درس ویله ده. نو بیا پوانتون یو کال تعطیل و. بیا چې شروع شو بیا موږ پوانتون شروع کړو په 25 کال کې. نو په کابل پوانتون د ساینس پوهنځي د معدن او جیولوجۍ په څانګه کې مې درس ویلی. نو زمونږ د پوهنتون هغه اول کال و چې کودتا وشو په افغانستان کې. پولیټکنیک په څلورمه لیلې کې وم او په اول منزل د درېمې لیلې کې چاراډي ونیولې و. لکه هغو چې کودتا نه هم خبر و.
نو پوهنتون د کودتا د داود خان د ظاهرشاه په ضد کړې
وه. او د ظاهرشاه په ضد چې وکړه دا کودتا وه. نو سبای دا خبره ما واورید چې انانسر بیا ویل چې دا په افغانستان کې د نوی رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا. که زما په یادی کې چې د څلورمې لیلې په 20 کوټه کې وم په درېم منزل کې. دا د درېمې لیلې اول منزل کې چار اړې ونیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کوره تا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې و د اکثرو خلکو احساس سو چې خکار شوی دی کنه د شبې بیل دی چې خپل علایق په نظر کې ونیسي د خلکو د څوک چې تاسو شاوخو دی غوی نظر سو.
او د وخت یو ټول خلک ویده وسه بای شپک بجې یا خدای مې راغله باندې شپه باندې ما مخ کې خو بیا ورس چې خلک را پاتې ده. او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و دی لګرو تشکیلی شروع شو دی لیلی نه هغه आवाज نه وشو شپه لا کو نه وشو خلک خوشاله وو فکر کوم بیا لاړو یو سات وسات او مست لاړو هغه ته پوانتون ته لاړو مونږ په ساينس پوانځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه ته یو د خوانو مستمینه د حکمتیار صاحب د بل یو سره او تاګول نمیدم اغه او د پاکستان د بل یو بلاله کو چې هغه نو میلاد وته د لغمان وو دوی باسو کپ دی دالیس کې د سنس پوانځي په عمومي هغه کې دالیس کې اغه دفاع کول او د اتاګل ورته د اتاګل نه د قومندان جوړ شو دی ادم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګي د مرشم نو د اتاګل ورته ویل چې ودیل د چستاسې اغه ویل چې موږ به وای تاسو دا سر وای دغه نه را کا جیکشه دی د زاشال دی شای کورانه نه د کتاس اغه دفاع کولای دا وطن د پرچمی او دی اغه ورته ویل چې تاسو موږ ویل تاسو سر دی شای کورانه کې دا ثابت شو هغه بیا ورته ویل نه وای موږ به بل کارمل ویل دي وای چې باید کار واس کجا باید شروع کړ مونږ دې شاهي کورنۍ کې مجل مجذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خپه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کړو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو 250 کال وو هغه عیسوي کال 1902 اویا به راتم خو څلور کاله مې پوهنځی وویلې په واویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کو د کار پاړم راته وایس
بیا خلارم عسکري مې وکړل ته په خوا شپږ میاشتې عسکري په لسانس او فوق لسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کول او لسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې بې سواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکری په باره کې ځینې خلک وایي چې ډیره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډیره جالبه هم وایي عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکری د وخت
ډیره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې منګ عسکری خو په دویم د عمل کې شروع کړ دا ووم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکری کې د څو رواجه چې سړی به قسم کوي نو دا ووم کې منګ قسم وکړ هغه کې د افغانستان ملي بیرغ او د اردو بیرغ او د خلکو التلاس کې خو د قرآن باندې چې منګ به د نظام ته وفادار یو منګ به د خاورې ته وفادار یو د بیرغ ته ډیر ښه مراسم وو منګ چې دا مراسم سرته ورسېدو بیرته لاړو خیمو ته ګوړې ته ناستو زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې میز ته ناستو ډوډۍ مو خوړی او کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وو هدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکتر وو یو بل ډاکتر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیستو غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته و هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشوه د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وایستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپی حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوربیانو حکومت را روانه دلته دوی داخله کویستل نو زم بیا بلې خواله نړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون سنایو وزارت کې کار واخیستو او روسي وظیفه مې په هغه کې و په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې د اغیزې نه زه خبر نو ما چې زه منفق شوم جلابات را لګلې او ما یو کارت په سی خدمتي دلته یو د بیرت او یو هغه د مونږ د وزارت د مدن یو ذخیره واغې نه چا شوکان اخیست تل اون باندې مدني تیګه ده نو مونږ را ولي ګل او توګه سره چلته او ته دا شوکان وته نو وري بیا چې بیرته تر ټوت لمزم بیا زمون فاکشوي ما بیا بس لاغې نه مزان په منډه راغله
ولې دلیل دلیل څه ولې تاسو منفق شوي؟
زه خو اصلا خبره نه وم چې زه منفق شوی ما سبای تم کار ته وزارت معدن ته روان ما چې ماته یو ملګری مخته راغی وای وای څه چیرته دې معدن کار ته وای او بچه منفق شوی دی برو نو وای دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده او زه جلال آباد کې وم لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم تیاری ټکټ واخلم او ټکټ پیدا نه شو بیا دې کې ما باندې شپې تېرې شو هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم دلته ماته یو د وزارت معدن یو پخواني معمول ویل وای ته ژوندی هلک زه په غېږ کې ونیولم وې ژړل ما دې وازه که ولې ژاړې وای مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو اعدام یې کړ او چا ویلي چې وتښتېدم خو وای ته منفق شوی وې دا دلته بعد کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم په دې خاطر چې وای دا پاکستان ته لاړله
ښه صاحب نو کله چې منفق شوی له هغه وروسته مو څه وکړل پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته
نه لاړم راځم پاکستان ته په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان سره مته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وخدای شته خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم د ومه نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی حبیب الله رفیع نو رفیع صاحب هم راغی او زه هم ورسېدم یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی او د کابل نه یو شیعه و دا د افغان ملت د ګوندې محسن له جملې نه و مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و زه یې کشر وم د هغه د لاس لاندې م کار کاوه استقلال اخبار م چاپاوه د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې انجینیر وې او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه دا څنګه
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه زه په اتم سن کې وم په اووم سن کې وم په کابل کې زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم یې موږ امتحان نه ولې قوس میاشتو نو ماته یو شعر ماته راغی داسې غوښتم چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم هغه ما د ترز دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخي خلکان وخت مړ شو هغه ما باندې غږ وکړ ویل واله که ته بچی د فرانسې خو راوت چې کار راته وسپاره هغه شیر او احساس چې ما ته راغلی هغه ورک شوی نو زیاد مې ووت امتحان زمونږ خلاص شو لاړم سرخو د فوقلال لیسه کې چې بیا څو ورځې بعد ما ته هغه فکر بیا را پیدا شو ما یو ادبي ټوټه ولیکله ای زما ورک ارزو د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی ننګرهار ورځپاڼه قتیل خوږیاڼی د دې مشر و هغه چاپ کړو هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو نو نه پوهېږم چې کوم کال به و دا خو ډېر پخوانی وخت ناتم صنف و نو زما دا قله پخوانه و بیا ما شعرونه هم لیکل بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه د رفیع صاحب ما پېژنه رفیع صاحب یو اکاډمي وه د هغه سره م کار کاوه بس د استقلال اخبار م چلاوه بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې بیا زه لاړم ایران ته هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک غیر ملا خلک دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزرحمان الفت تورن شوی و خدای دې وبخي هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو نو زه بیا لاړم ایران ته بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړو په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو
درست په کوم ښار کې دی ایران
بوشیر کې مې کار وکړ تم دی ما یو ریسرچ هم کدی غچو پتی غ باندې هغه کتاب دی ریسرچ چاپ شوی د ما غزي کې یو کتاب په شکل باندې بیا دا کار چې ما وکړ تم بیا په هغه کې کار کاوه د دې څنګه په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ په زیر زمینی وبو کې بیا دا زما کتاب چې د غچو باندې چاپ شو بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي د مهاجرت په ضد باندې کمپاین و نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته و هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتی چې خلک عمل ته مصروف شي لکه داسې یو ریسرچ دی په گچو باندې کړی دی، گچو په تیګه باندې. بیا دا تقریبا یو کال یا څو وخت هملته وم په اصفهان کې، او د اصفهان په اطرافونو کې هملته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصود تیګه باندې. باوزن نور شان مدني مواد هغه باندې مې راپور ولیکه، هم د کتاب شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بیرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شه داسې وخت، 1900 داسې فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بیرته زه پېښور ته.
نو ولې پېښور ته بیرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتماً ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چې سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې، باس راغی. هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل ده، تاریخ ده. وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړ، ما د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي،
بله
راغلی دي، وخت تیر کړی، خو بیرته دا د افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نه شم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بیرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروي وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ و؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې په هماغه لویه قطع باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړ. بیا خو دلته په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ستانګل شیرزاد د دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ دی د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړه کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال مې دا کار سره کار کړی، بیا هغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې یو موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګري دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندان نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف و کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار هم وکړو، 5-6 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او دلته ځینې خلک هم راسره وو په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم وکړ. بلا هر هغه بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سرویګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروی هغه په مجرور صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1-2 کسانو نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې مې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې ده نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی. و دا ظاهرشاه کړی شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار نه، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان، طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي. دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان اده خدای یو بخې مړ ده. هغه چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره ده چې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته ښه تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نشي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا او یا څه دا سروې تاسو فرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفر خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بې سواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بې سواده دي. و مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، یو هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زم داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بچ شوم. بیا نو د انیشال خو نه بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخه ته دې چې ناروې ته راشي، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړي، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار وز د ویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازه ته ورغلم چې خلاصې مې کړې. ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې اخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشو، په چپ خوا باندې لګېدلی مو په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغل دلته. دا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا یو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ. هغه ملګری بیا راغی، هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم. یوه اونۍ یا لس ورځې بلته و، بیا د انګلیسیار دفتر ته لاړو اسلام آباد ته. هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په تېر شوی یعنې بیا راغلو ناروې ته.
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړي، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو تن زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله. و اتلس کاله معلم وم دلته، د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و مکتبې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید دلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروجنې دا سبقونه ورته ویلی و. د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومانو ته چې دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمیناره په افغانستان باندې جوړ کړه، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړه، هغه مورګنستانه په نوم باندې و. پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي و په پښتنو باندې، په افغانستان کې 50 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړم. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې وکړې. د افراسیاب پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارق راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و، دوی هم پکې ګډون کړی ده، خبرې پکې کړې دي. خو د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم. دا شان زخ ډېر دي او وخت کمی، ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه. بیا مې د خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې پاتې یمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مې لیکلی و، هغه همداسې پاتې ده. د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي. دا به هغې ته وخیژو، هلته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسې په ناروی کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروی کې چاپ کو، کم شمار کې مې چاپ کړم، نو داسې بیا چانس پیدا نه شو چې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېرو خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پای لاسته نه ورځي، ما نه ډېرو خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې شته برابر شي چېرته به چاپ کړم.
بل
یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګلیزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده، دا اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله، خپله ما د انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بیرته انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپرېږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکي مؤسسې، نشاطي مؤسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپي کې؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته جیک شي او دا خلک یې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده، نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون کته چې جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنی خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې، نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزي نه پښتو ته واړي. زه خپله پرې باندې فکر نه کوم چې خپله به پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ زه خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وای، ما نه شو اورېدلی، نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي د ملایان لاویدي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم، همدغه باندې ورځ تېروم. زم بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ، بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ،
سلامت اوسئ.
قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی اواو بی شبنم شي مشادم گوخی نا ہوا دی بیا دم شي مڑاوی باتم شي مڑاوی